Арам бошид.
السلام علیکم د سهار اته بجې سوې نن دوشنبه ده د مرغومي یا جدي او وشتمه د جنوري میاشتې ولسمه په راپورونو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات افغانستان ته سفر کوي د هموري چې ډیورنډ کرښه له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سبب شوی چې په وروستیو کې هم د ځینو لانجو راپورونه ورڅخه ورکول شوي
دلته بعضې سیاسي موخې دي یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي خپل قاطعیت وښیي
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه روزګان کې سندرغاړي وایي چې محلي موسیقي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده خیبر پښتونخوا کې نن ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي د سږکال لپاره په کندهار کې 15 ماشومان په خورځواکۍ مړه شوي طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی اوکراین پرون پر روسیا په یو سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پوری کړ د راپورونو لمخې د سږکال لپاره په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خورځواکۍ له کبله مړه شوي دي ځینو کورونې رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1,950 خورځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 اویا تنه یې مړه سوي دي د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خورځواکي پراخته ماشومانو 700,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3,900,000 ته رسېدلی دی سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خورځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی دغه مرکز په 1,404 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلې یونیسف اعلان کړی چې 15 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونو نه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي
ولایات او نه هم در آینده نزدیک به تخت گرفتن
پرون یک شنبه هم افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګ سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنی تنظیم کړي دي تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي خود سخت و اقلیمی شرایط او هوا لکبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو څلرمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جنوبی کوریا د لوی دریستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 16 نیټه د ایدئال مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینه وکړي. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایدن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي وو چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څوړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د وی سایبري حمله ښکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې افلاین کېدو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له ملبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووی 19 ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د ملبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبی پر لوري یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل سوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړي توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان ورس پانی تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 13 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
د پاکستان د صدر اعظم خبره ده نو افغانستان ته استعمالي د سیلو نه الهام ډېر ښه قدرونه لري او ډېر ښه طالبان شخصیتونه لري. افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نه وه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي، له هیوادوالو سره خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونی او هلکان لري چې په کور دننه او بهاري خپل زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستانی کارکونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو د غزوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګنده نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ومردل چې د پاکستان یو هیئت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مویید یوسف په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ډیورنډ کرښه هغه لنجمنه او ناحل سوې کرښه چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخوډب لامل سوې ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هغه وخت د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د غزان تر په غځولو لاس پورې کړ. په یو تفصیلي راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیات موده وسو چې خپل دوورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیوران کرخه د غزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخې ها غاړې پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکه لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې کله کرخه خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل دري. دا زموږ خپل خاوره وه. ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د غزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان لوري د کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو او غزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
چې مخادره زموږ په دور زیادي موږ په وخت کې نه ده تیر شوی. د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق او نتیجه کې تیر شوی ده. خو په صورت موږ د دې پلوي نه یو ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوي بللای. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاوره کې پټنځای نه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ الیسون 13/4 د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستیو دوه لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي متحده ترهګری او بې ثباتی د صادرې روپ سرچینه بدلی شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان د دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي رادیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه څناڅه راډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هاد د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukta afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekde muk nish kawale che la har nawi hukumat sara tadun na ukru da sino nish kidale che ujriyan rashi la aga sara tadun wishi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun wishi
khuno mawri pa de ala nur juziyat war nakran خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرخې پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول سوای او اوس یوازې 20 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرخې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړی چې د ډیورند د کرخې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرخه فرضي کرخه ده او که پوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف ښکاره کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرخې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه د حقوقي پلوه ځان ته تعریف لري. موږ پلو چې د چیرې جنجالونه پیښ شوي دغه په دې دي چې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته داخل شوی دی. خو پاکستاني پلو همیشه دا ویي چې نه دا زموږ په خاوره کې ده. نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرخه چې تېره شوې ده د کرخې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي. خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وسي. د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلی ایلسن ویلي چې د ډیورند کرخې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورند د کرخې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلای دی.
د ډیورند په کرخه د اذان تار په سر باندې کړکیچ رامنځته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیورند په 2630 کیلومتره کرخه د اغزن تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرخې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر موتیر میر ډیورند او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و. خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورونا یو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورونا یو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت تللی وو او هلته له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناک لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکی وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکوونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې ووپین له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللی. هغه په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چېرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکوونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړي دا ډیره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړي چې روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 ټنه گبین شات یا اصل تولید سیوی او د غرس په دی ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی په حال کې دی. خو د شاتو روزون کې وایي چې د شاتو لپاره مناسب بازار نه لري. نور حل په دی راپور کې
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم کې برادر هم
ورستوي. سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له قندوز څخه نورو ولایتونو ته، حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کم رنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې کم کمال اندر راغلی. تولیدات مو ماده په خوا په چیر دي
د دغه ولایت د شاتو د مچوي او بل فارم لرونکو یا تویشکلن امید مرادی وای د شاتو مچوي سل صندوقونه لري او ساش کال ورڅخه زر کیلو خالص شات ترلاسه کړی دي د نموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې یو کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري
انو وقسم اصله مو دارم از ولایت بدخشان است او از تخار است از قندوز پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو د بدخشان تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي پخوا د شاتو بازار ښه و خلکو له موږه شات اخیستل خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي د شاتو پیرلو توان نه لري اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 10 ټونه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارموت د من عمله ورزي بیا غو مشکلات لنزین او کومکاري ضرورت یا اور سره کوي
د خاغلی حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار مندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوی او فعالیت کوي د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد شهردرې قلیزال امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج سنځلې عکاسي د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي
ازادي رادیو ته واجیست اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په جنو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاس ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده د لیکنې سرلیک داسې دی هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاس ورکړ مقاله لیکونکي د بایدن زینو تګلارو ته کتنه کړې چې لمخې عام خلکو او رای ورکونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاس ورکړی د لیکوال په باور د بایدن یو تګلار چې عام خلک پرې خوښ نه وو هغه له افغانستان په بنظم او مرګونی ډول د سرتیرو ایستلو واشنگتن اگزامینر د مقاله کې لیکلي بایدن 13 سه شنبه د اټلانټا په هنتون د نن وینا کې د خپل ولسمشري ننګ وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنی دښمنان وبلل د مقاله لیکوال ویلي بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلار نه لري او عام خلک پر ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري لیکوال د برخه کې ورسته یو نظر پښتنو ته هم اشاره کړي چې د ایوي پایله خي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټه کېدو خواته بیایي د مقاله په پای کې راغلی لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو خبرګونونو ته پام نه کوي خو د لیکوال پټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اگست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسیده شرق الاوسط ورسپانې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې او په کې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښون کیدی په لیکنه کې راغلي بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوی چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي وړاندې لولو، له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو لمخې وشي او دا توپیر باید جواد شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلی پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو په خوانی چینلونه بند شوی چې عامه خدمات متاثر کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړي چې روغتیایی کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایی مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرې خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده.